سلامونه ستړي مشه تاسو مخ حق لاساته رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو له طبيبي قصره د مبارزې ملي دروای په 13 ورځو کې په اول ولایتونو کې د سخت بارانونو او سیلابونو لامل لکټر لګ دولس کسان خپل ژوند لاس ور کړی او یو لس نور ټپین شوی دی د ورختونو لامل د مرګ شوبلا په کاپیسا پروان د کندي وروزګان کندهار هلمند بادغیس فاریا بدخشان هرات او فراه ولایتونو کې اوختی ده له طبيبي قصره د مبارزې ملي ادارې نن په خبره کړي بیان کې د هم ویل چې د ورختونو او سیلونو لاماله 204 ویا کورونه بشپړ ویجاړ شوی او نږدې 1500 کورونه په جزئي ډول تخریب شوی دي په افغانستان کې د 13 ورځو پترڅ کې د ورختونو لاماله یو شمیر مالی زیانونه هم اوختدي او د شاوخوا 1240 د لمنځتلو خبرونه هم خبره شوی دي دا سالنګ لوی لار د مسافرونکو موټر پر مخ پرانستل شو د طالبانو د ټولګټو چار وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس پر ایکسپانل کلی دی چې د حفظ او مراقبت مسولینو د هڅو پترڅ کې یو ولي ک سړک پرانستل شوې دی چې د سالنګ دواړو لورو ته ولاړو مسافرونکو موټر ته اجازه ورکړل شي حرکت وکړي حق شناس یاد کړی چې د لارې د پاکېدو هڅې روانې دي چې سم لار خلاص شي او بیا ټول موټر ته د تیرو دوه امکانات برابر شي د ګټو چار وزارت د ویان په وینا کې چرته واور او طوفان ودرېږي نو سبب د لوی لار په بشپړ ډول پرانستل شي د سالنګ لوی لار د دوشنبه ورځې رئیس د درنی واور او طوفان لامل د ترافیکو پر مخ تړل شوی و د سویس پولیس وای د کران موناتانا په تفریحي خار کې د نوي کال د منځلو پر مهال د اورلګیدو لامل شاوخوا څلوېخ تنو خپل ژوند لاس ور کړی او نږدې سل تنه نور ټپیان شوي دي د روټرز خبري اژانس راپور له مخې داسې ښکاري چې اور قصدن چاچولی و ځینې قربانیان ډېر سوځېدلي دي چې پیژندل یې سخته ده د پیښه د شپې د یوې نیمې بجې وروسته رامنځته شوې ده سیمه کې امنیتي ځواکونه دي او د سیمې پر سر الوتنې بندې کړې دي او پولیس وایي چې تر اوسه د اورلګیدو علت روښانه نه دی د ایران د امنیتي ځواکونو یو غړی د اعتراضونو په ترڅ کې وژل شوی د خبر نن پنجشنبه د ایران دولتي ټلویزیون خپور کړی د ټلویزیون د لرستان ولایت د والی د مرستیال سعید پورعلی په وینا وویل چې د بسیج ځواکونو یو تن چې یو ویشت کاله عمر و د کوهدشت په ښار کې د چهارشنبې په شپه په داسې حال کې وژل شو چې د عمومي نظم د حفاظت لپاره یې هڅه کوله پورعلی ادا کوي چې دا سرتیری د بلواکونکو له لورې وژل شوی دی د یکشنبې له ورځې راهیسې چې په ایران کې اعتراضونه پیل شوي دي دا د مړینې لومړی خبر دی بسیج د ایران د سپای پاسداران انقلاب تر سیرو لاندې ملیشه ده چې د ایران د دولت پیاوړی مټ ګڼل کیږي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د نوي کال هر کلی په یو وینا کې ویلي دي چې له روسیې سره به د جګړې د پېترسول لپاره د سولې د تړون لپاره هڅو ته دوام ورکړي خو نوموړي وویل داسې هم ممکنه نه ده چې په هره بیه موافقه وشي د زیلنسکی د تېرې شپې د ټلویزیوني وینا یوویشت دقیقې وه ده وویل چې د متحده ایالتونو په منځګړیتوب د سولې تړون 90% بشپړ شوی دی خو د نوموړي په ټکو چې پاتې 10% به ستونزمن وي او دا به د سولې اوکراین او اروپا برخلیک وټاکي د اوکراین ولسمشر ویلي دي چې اوکراین سوله غواړي خو پر قیمت نه غواړي زلنسکی زیاته کړي چې د جګړې پای ته رسیدل غواړو خو د اوکراین ختمیدل نه غواړو لکه چې روسیه پر اوکراین برید کړی دا د دغې جګړې څلورم کال دی تاسو خبرونه واوریدل او نن درسره د مطالب اوریدل شئ د طالبان حکومت یو ځل بیا ویلي چې د روغتیایي علومو د انسټیټیوټونو فارغانو څخه د اکسټ اگزام اخلي خو دا چې د امتحان څه ډول امتحان دی او انجینیر ته څومره په تمه دی او که چېرته وانه خیستل شي توانو دی څه دی
د مور او د ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې پورته ده نو په روغتونونو کې چې ډاکټران نوي خزینه نو څوک به ولادتونه ورکوي او څوک به دا خدمات وړاندې کوي
روسته بعد دغه اونجونو چې له انسټیټیوټونو فارغ دي او نه دي توانېدلی چې د ازموینه ورکړي، اندېښنې به یې درسره شریکې کړو. له دې سربیره خوست ولایته به وشو چې هلته د کرکټ د لوبغاړي او ستوري په مرسته یو شمېر کورنیو ته کورونه جوړ شوی.
دومیز د غری خلکې خورون غریبون خلکې زه په دوبۍ کې وم خو سړی دودم راغه نه روګټله تنخواه چې هم صرف په پمني ترلاسهله هغه په میاشت وله شو.
دا چې دا کورونا د افغانستان د کرکټ کوم لوبغاړي دغو خلکو ته آباد کړي وړاندې به یې جوسیات درته ووایو. له دې سربیره د سالنګ د لوی لارې د خلاصېدو په اړه او دا چې خلک له کوم ډول ستونزو سره مخ دي شکایتونه به درته واورو. او په پای کې ورسره دا هم واورئ چې د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشرۍ لوبډله اعلان کړي. کوم لوبغاړي په کې دي په دې اړه هم درته جزئیات لرو. د مطالعې مشتملتیا هم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه زفریده سیالم په تخنیکی چارو کې سره قادر جلال افتای. تاسو مهال چې د طالبانو حکومت تازه وزل بیا د امر اختیار وزارت روغتي علومو د انسټیټیوټونو فارغانو ته د اکزیت اگزام از موینه محل ویشلن کړي. یو شمېر خزینه فارغان وای د دریم پرلپسي کال لپاره حمله دي از موینه به برخه شوې دي. دوی شکایت کوي چې له دې عمله د کار اجازه نه ورکول کیږي. بل خو ځینې ډاکټران وای د پریکړې وازی د فارغانو لپاره اندېښنه نه ده، بلکې په خبرې د هغو روغتونو لپاره یو جدي ننګونه ده چې خزینه پرسونل پکې نشته او یې هم ډېر لکه وخت سره مخ دی. نور تفصیل فیروزه عزیزی نورو.
که څه هم د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت یو ځل بیا په کابل کې د روغتیایي علومو د انسټیټیوټونو فارغانو ته د اگزیټ ازموینې مهالویش اعلان کړی، خو ښځینه فارغانې وایي د پرله پسې دریم کال لپاره هم له دې ازموینې محرومې ګرځول سوي دي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت په اعلامیه کې چې سې شنبه د جدي په نهمه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې پکې ویلي چې دا ازموینه به د جمعې په ورځ د جدي په نولسمه واخیستل سي، خو ورځ مخکې به ګډون کوونکي بایومیټریک او د ازموینې د ګډون کارتونه ورکړل سي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې په دې ازموینه کې نرسنګ، فیزیوتراپي، درمل جوړونه، طبي ټکنالوژي، د سترګو ټکنیشن، انستیزی، رادیولوژي او د غاښونو پروتیز برخه شامل دي. دوی د ازموینې ځای د کابل پوهنتون جمنازیوم خودلای دی، خو یو شمېر خزینه فارغان وایي دوی له دې ازموینې محرومې ګرځول سوي چې لامل یې د کارموندنې چانس نه لري. د کابل اوسیدونکو او د نرسنګ برخه فارغې چې نوې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
کله چې دا سند ونه لرو د دندې اجازه نه راکول کیږي. دې حالت ټولې ډېرې ناهیلې کړې. یو موږ فورمه هم ډکه کړه او پیسې یې هم راڅخه واخیستې او ویلې چې احوال درکوو، خو دا د درې کلونه وسول چې همداسې پاتې یو. له دولته مو غوښتنه دا ده چې له موږ دې ازموینې واخلي او اجازه دې راکړي چې خپله برخه کې کار وکړو.
دا شان د بامیان ولایت د یکولنګ ولسوالۍ اوسیدونکي او له قابلګۍ فارغې مرزي فروتان هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هم په دې ازموینه کې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې، خو د دې لپاره چې د دوی په سیمه کې ښځینه ډاکټران او قابلګان نه وي، د دوو کلونو لپاره د قابلې په توګه په شخصي ډول کار کړای.
دولت بامیان ولسوالۍ یکولنګ قابلګان کې د ساحه د دوردس خانم
ما په یو کولنګ کې د قابلیت په توګه ځکه کار وکړ چې هلته په لیري پرتو سیمو کې شدي روغتیاي خدماتو ته هیڅ لاسرسي نه لري. لدی عمل هم هر وخت میندې او ماشومان مړ کېدل او تلفات مو درلودل. ما غوښتل له قابلیتي طب برخې ته لاړ شم او زیات تعلیم پکې وکړم، خو دا چې ورڅخه محروم شوم راووتم.
نو وړي وای وست لا زیات اوس د کړو لپاره ګاونډي هواد ایران ته تللی ده. د روغتیایي علومو د انسټیټیوټونو د فارغانې د طالبانو له حکومت غواړي چې ازموینه کې د ګډون اجازه ورکړي څو په طبي برخه کې د کار کولو شرایط بشپړ سي. دا چې د روغتیایي علومو د انسټیټیوټونو څومره فارغانې د ازموینې ته پته مدي کړه شمیرې معلوم نه دی. طبي متخصصین خبرداري ورکوي چې دا پریکړه یوازې د فارغانو لپاره د اندېښنې وړ نه ده، بلکې د هغو روغتونونو لپاره یو جدي ننګونه ده چې یا ښځینه طبي پرسونل نه لري یا یې د پام وړ کمښت سره مخ دي. لدې ډلې د افغانستان د طبي شورا غړي او ډاکټر نجم سما شفاجو ازادي راډیو ته وویل چې په ځنګړي ډول په نسایي ولادي برخه کې تاته شټې را محسوسه ده.
د خزینه ډاکټرانو موجودیت په یو ټولنه کې ډیر زیات مهم دی.
د دې لپاره چې په دې مقصد زمانی کې چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې پورته ده، نو په روغتونونو کې چې ډاکټران نوي خزینه نو څوک به ولادتونه ورکوي او څوک به دا خدمات وړاندې کوي، مخصوصا په نننۍ شرایطو کې د خزینه د ډاکټران باید نور هم زیات شي په ټولنه کې.
ډاکټر اشفا جو وایي که دا بندیز دوام وکړي په راتلونکي کې به د خزینه ډاکټرانو کمښت او د میندو او ماشومانو مړینې کچه نه جبرانیدونکې وي. اکزیټ ازموینه چې یوه برخه یې د عامې روغتیا وزارت او بله د لوړو زده کړو د طبي شورا لخوا د روغتیایي علومو د انسټیټیوټونو له فارغانو اخیستل کیږي، تر بریالیتوب وروسته دوی ته د کار او فعالیت اجازه ورکول کیږي. طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو راګرځولې دي. دوی دغه شان د 1403 لمریز کال د قوس په لومړیو کې نجونې د روغتیایي علومو په انسټیټیوټونو کې هم له زده کړو راوګرځولې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو پر افغان ښځو د طالبانو دا بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
داس اس مخا کلا زادای رادیو نوري د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د واوري ورودو او د مواصلاتي لارو د بندیدو لامل لا جدي ننګونه سره مخ دي. دوی نن ازادي رادیو سره خبرې کول چې هوا سړه ده، وګت انتظار او د اړینو اسانتیاو نشټوالی هغه ننګونه دي چې دوی ورسره په دې لارو کې مخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
برق بسیار زیاد بود، هوا را بسیار سرد کرده بود.
مرتضی چی د څو ساعتونو لپاره د کابل بامیان په لوی لار بند پاتې و، وایي هوا ډیره سړه وه او د پګډون ټول مسافرو ډیر بد وضعیت تیر کړ. د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په سړک کې له ساعتونو بند پاتې کېدو وروسته تیره شپه ناوخته کور ته ورسید او د سړې هوا له امله زکام سوای دی.
خراب بسیار برباری بود، هوا به شدت سرد بود و متحرک ما بودیم امکانات درست نداشت.
لاره که واوره وریده او هوا ډیره سړه وه او هغه موټر کې چې موږ وو سم امکانات یې نه درلودل. یوازې د لارې په یوه سیمه کې چې نوم باندې نه پوهیږم تقریبا څلور ساعته بند پاتې وو.
د غور ولایت اوسیدونکو غلام سخی هم ازادي راډیو ته وویل چې ډېر شمېر مسافر چې د بکک کوتل په سیمه کې د ساعتونو لپاره بند پاتې وو نن خپل منزل ته ورسېدل.
تر سره بارش برف شدید د بند بکک
د واورې د ورښت له امله په بکک بند کې تیر څلور ساعتونه څو فلانک کوچونه په لاره کې بند پاتې وو چې په کې مسافرې خزي او ماشومان هم وو. چنا روغان وو او وروسته چې لار خلاص شوه خلک له سترو ستونزو سره مخ وو.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په داسې حالاتو کې د لوی لارو د پاکولو لپاره بشپړ چمتووالی ولري تر څو خلک له ستونزو سره مخ نسی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس د پنځشنبې په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه په خپله ایکس پاڼه د یو ویډیوي پیغام په خپرولو اعلان کړی چې د سالنګ په ګډون د ډیری ولایتونو مواصلاتي لارې بیرته پرانستل شوې دي.
د دوشنبې شپې راهیسې د شدیدې واورې ورېدو له امله د ترافیک پر مخ تړل شوې وه. اوس مهال د ټولو مسافر وړونکو وسایطو پر مخ د دواړو خواوو بېرته پرانستل شوې ده. پرسنل هڅه کوي تر څو د تیمري ډول بار وړونکو موټرو ته د تګ راتګ زمینه هم برابره کړي. همدارنګه د هېواد په نورو ولایتونو لکه بامیان، غور، غزني، بلخ، فاریاب، لوګر، نورستان او بدخشان کې ټول مهم نښلوونکي مسیرونه بېرته پرانستل شوي دي.
حق شناس یاده کړی چې د ولایتي ادارو لخوا د هغو فرعي لارو د پاکولو لپاره کار روان دی چې د واورې ورېدو له امله بندې سوي چې د نن ورځ تر پایه به بېرته پرانستل سي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د جدي په لسمه په خپله ایکس پاڼه اعلان کړی و چې په بامیان، دایکندي، غور او غزني ولایتونو کې یو شمېر لارې د واورې د ورښت او طوفانونو له امله تړل سوي او په دې لویو لارو کې تګ راتګ موقت ډول بند سوی دی. د دې وزارت د اعلان له مخې په بامیان ولایت کې د پنجاب، ابقل، کرمان، سیا دره پنجاب، پل بنشوی، د بامیان، غور، د بکک کوتل په شاوخوا کې او د بامیان د درې صوف د واورې ورېدو او د هوا د خرابوالي له امله تړل سوي دي. د دې وزارت خبره د کابل دایکندي لوی لاره د کوتل قناق سیمه په غور ولایت کې یو شمېر ارتباطي لارې او په غزنی ولایت کې ناور لا هم د ترنو واورو له امله تړل شوي دي. په ورته وخت کې په هرات کې د طالبانو د والی دفتر هم د چهارشنبه په ورځ اعلان کړی چې د هرات تورغونډۍ لویه لاره د واورې ورېدو او د سړک د ښویېدو له امله د لاریو او درنو موټرو پر مخ تړل شوي او یوازې تیز رفتاره مسافروړونکي موټرې کولی شي د زنجیرونو په کارولو پر دې لاره تګ راتګ وکړي. د پیښو او چاپریالي چارو ځینې کارپوهان ټینګار کوي چې په داسې حالاتو کې چې لارې بندې وي، حکومت او موټر چلوونکي باید د مسافرو د ژوند ژغورلو او دوی سره د مرستې لپاره له وړاندې تدابیر ولري. له دې ډلې عبدالعظیم صدیقي ازادي راډیو ته وویل
ډیریورو مسؤلیت دا ده چې اول خو د هغه ساحې د هوا د حالاتو نه ځان خبر کړي، بل مسؤلیت یې دا دی چې ځان سره چین باید ولري، ځان سره خوراکي مواد په موټر کې اقلن ولري، لکه مریضان ورسره وي، ماشومان ورسره وي. حکومت په دغسې حالاتو کې باید اماده باش ټیمونه ولري، یو ټیم خود لار عاجل پاک کی، دوم ټیم باید چې خلکو ته اولیه کومک لکه غذایی مواد او گرم کوونکی لکه لباس او کمپل او دا باید خلکو ته کومک ورسیږي. د حکومت دا مسولیت دی. دلته
د یادونه ده چې په بیلابیلو وختونو کې د لویو لارو او د ولایتونو ترمنځ د مواصلاتي لارو تړل کېدو نه یوازې د مسافرو او موټر چلوونکو پر وړاندې ستونزې رامنځته کړي، بلکې په ځینو ولایتونو کې آن د خوراکي توکو رسیدو چارې هم ستونزو سره مخ کړي او په بایو یې منفي اغیزې کړي دي.
د جنوري په نمړې د خوست په ګربزو کې هغه کورنۍ ته د نوې جوړ شوې کور کلیانې وسپارل شوې چې مخکینی کور یې په تیر نومبر کې د جون په برید کې ویجاړ شوی و. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ګربزو د شیرشی په غریز سیمه کې د رحمن الله ګربز د خیریه بنسټ لخوا د هغه کورنۍ یوازینی پات ژوندۍ کس نور اسلام او د هغه ناوې د استوګنې لپاره نوی کور جوړ او وسپارل شو چې سمودمخ کې ډیورن کرښې ته څیرمه د ډرون په برید کې د کورنۍ شته لس غړي وژل شوي او کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی و. سیموال وای یادکور چې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي رحمان الله ګربز د خیریه بنسټ په مالی لګښت جوړ شوی، د دې غمزپلې کورنۍ د پات یوازینی غړي د نوي کور بنسټ کې خودل دي. د یاد بنسټ استازي عنایت الله پایخ وویل
رحمان الله ګربز خیریه بنسټ د همدې احساس لمخې دا هڅه وکړه چې دا کور یوازې د استوګري ځای نه، بلکې د دې زوریدلې کورنۍ لپاره د نوي ژوند، عزت او هیلې او پیل وګرځي. دا کور د ژوند بنسټ ساتیا او سره سم جوړ شوی، څو لک تر لګه د سر سیوري امن او ثبات ورورکی.
که څه هم د نور اسلام خپل کور کوم چې د تیر نومبر په 23مه شپه مهال د بی پیلوټ الوتکې په بمباری کې په بشپړ ډول ویجاړ شو د مغولګي په سیمه کې وو، خو د دې لپاره چې یوازې نوي نوموړي ته د ورور په کور کې آبادی وکړه. نور اسلام د پر کور د بمبار پر مهال کار او مزدوري پسې عربو کې مسافر وو. نور اسلام د خپل نوي کور په اړه وایي
موږ د غری خلک یو، خورون غریبون خلک یو، زه په دوبۍ کې وو خو سعید دمر غنه رګټله تنخه چې هم صرف و په نیټه لګله هغه پنیاش ولا شو یا چې ته ودا سبو دې د منځ درمی مثال دمرا کیر د کیر مخ چې شتدینا زار مولینا ټیپوک دا د هر څه د منځ درمی دا یو غټه خبره ده شو دا میزیس کلا نشو په زرته موکا جوړولای لکه دا هیڅ کیم رغولی دی په دا زر موکاو میز نشو دا بودی کړلای.
قومی مخور وای لزیانمن او اړمنو کورنۍ سره لګیم راستي هم د اغوی د بیړنې یو ارتیاو ته رسیدنی او د دوی د ستونزو پر راکمولو کې ګټوري تمامېږي او لشتمن او خیریه بنسټونو غوړي چې د هغوی لاسنیوي وکي. یو تن قومی مخور حاجی حافظ الله جان وویل
که په وسخ سورکه یو سړی تو ته ډیر شي وا ډیر خیرنه کمباله پتوچوي نو تو ته د سورنه خامخا سي خاطر سي نو خامخا یا کمباله خسانو باندې بیا دا خو ډیر کومک ته مش خو څه کوي یا د کورنۍ خام خو څه کوي چې دا ته تمام انتقاد د دغه غکو مننه نه کوي او خدای دا وکړي چې نه دا سه خلک سره دا سه مزدومونه سره وشي دا ډیر کومک ژوند ته ګډوي ژوند نه وتل نو ژوند ته ګډ کړه دا کومک ډیر مې ژوند نه خښو دي.
یاد دیوی د ډیورن کرخې په اوږدو کې چې اوسیدونکو تر ډیره پښتانه دي مخکې هم څو سوار پر ملکی خلکو د بمباری او توغندوی بریدونو په خرامې سشوي چې پړای د پاکستان پر پوز اچول شوې ده. په دې وروستیو کې هم پر کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ سوکړه توسوالې جګړې وشوې او په وروستي ځل بیا د تورخم، سپین بولدک او غلام خان په ګډون د دواړو هیوادونو ټولې ترانزیټي او غیر رسمي لارې تر نامعلومې مودې وتړل شوې.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر هغه کورنۍ چې د فرا ولایت روستي اوسېلابونو کې غړي ټپیان شوي وایي بیړنۍ او لا زیاته مرستو ته اړتیا لري. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د کورنۍ او د کورونو د ویجاړېدو او د نمړنیو اسانتیاو د کمښت له امله له ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل فیروز عزیزي نورو.
یو شمیر هغه کورنۍ چې د فرا ولایت وروستۍ سیلابونو کې غړي ټپیان شوي وایي چې بیړنیو او لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د کورونو د ویجاړېدو او د لومړنیو امکاناتو د نشتوالي له امله له جدي ستونزو سره مخ دي. د فرا ولایت د خاک سفید ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نومې راپور کې یاد سي، ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د ده د کورنۍ یو 15 کلن غړی او یو 14 کلن غړی سخت ټپیان شوي دي چې په خبره یې د طالبانو ځواکونو لخوا د هرات روغتون ته لیږدول شوي دي.
د کور چت پر دغه دواړو را پریوتې ول بده مرغه د دوی ملاب خې او لاسونه مات شوي وو. د غاړي او سر پرته د مخ هډوکي هم مات شوي وو. د طالبانو ځواکونه ورسېدل، هغوی لا غزای راوېستل، ماشومان چې سطحي ټپیانو هم راوېستل شول او لوړو او خوندي کورونو ته ولېږدول شول. طالبانو رسېدنه وکړه خو بیا هم لا زیاتو مرستو ته اړتیا شته. انشاءالله چې نورې مرستې به هم وشي.
ولایت یو شمیر اوسیدونکو دا هم وایي چې د سیلابونو له امله ځینې لارې بندې شوې دي. یو تن له دوی چې نه غوښتل نومې راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل
سیلابونو چې راغلي وو طوفان هم ورسره وو. د ګلستان ولسوالۍ او فرارود او بالا بلوک او خاک سفید بکوا په دوی کې سیل راغلی دی او لارې بندې دي. نو بکوا او خاک سفید کې هم څلور موټر د سوالي موټران خراب شوي دي دغه سیلاب خاطر. پر زخمیان هم مړه مسته. نو په دغه ولسوالانو کې خسارات رسولی دی. اما لی هم جانی
فرا ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د سه شنبې په شپه د دې ولایت د سیلابونو له امله یو کس مړ شوی، څلور نور ټپیان شوي او خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. د دوی په خبره د دې ولایت د مرکز په قرغزرد او دوزدک سیمو کې شاوخوا 200 کسان ژغورل شوي او خوندي ځایونو ته لیږدول شوي دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت هم ویلي چې سلګونه کسان چې د فرا ولایت په مرکز کې د سیلابونو له امله بند پاتې وو د هلیکوپټر په وسیله ژغورل شوي دي. غیلم یکی چې د وزارت د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 13 په خپل اکسپان خبره کړې په کراغلی چې دا کسان د پښترود، خاک سفید او قلیقا ولسوالیو څخه خواندي سیمو ته لیږدول شوي دي. په غیلم یکی هم درنګ راغلی چې په دې پیخه کې په قلیقا ولسوالۍ کې یو کس وزل شوی او په ټوله کې خلکو ته د پام وړ مالی زیانونه اوښتي دي. په فرا ولایت کې د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې عمومي مدیر سمیع الله توکلی ازادي راډیو ته وویل چې د بیړنیو مرستو ډلې سیمو ته استول شوي دي او د کورنیو او ملګرو ملتونو د همکارو بنسټونو په همکارۍ د سروې او مرستو د ویش بهیر روان دی.
د ولایت د بیړنۍ مرستو ډلې سیمې ته استول شوې دي. د سروې تر څنګ مرستې هم شوې دي. کورنۍ همکار بنسټونه او ملګري ملتونو عملی کار پیل کړی. سیمو ته تللې دي. اوس وضعیت عادي شوی، کومه جدي ستونزه نشته. دا مهال سروې روانه ده او عملا د خوراکي او غیر خوراکي توکو او موقتي سرپناه ویش روان دی. یو څو ټپیانو چې روغتیایي مرکزونو ته لیږدول شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM افغانستان هر کال له طبیعي پیښو لکه سیلابونو او زلزلو سره مخ کیږي او د اقلیمي بدلونونو له امله د دغو پیښو شدت او اغیزې زیاتې شوي دي.
تیر ورځ د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشرۍ لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې عبدالله احمد صاحب، ساق رحیمی هغه څیرې دي چې په ملي لوبډله کې ډیر کاله نه دي لوبیدلي. ټاکل شوی چې د کرکټ د 16 اورونو نړیوال جام د فبروري په مه د هند او سریلانکا په کوربه توپ پیل شي او میاشتې دوام وکړي. په دې جام کې د نړۍ شل لوبډلې ګډون کوي. ورځو په دې اړه چې په دې لوبډله کې نور څوک انتخاب شوي دي، سنا کاکړ له بختیار ساحل سره مرکه کړي.
په عمومي ډول که دغه سکواډ ورزول شي، په دې کې د تر ډیر هغه لوبغاړي دي چې تمه کې د رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران په اوپننګ کې ورسره صدیق الله تل درویش رسولي عظمت الله عمرزه دا پنځه د ټاپ آرډر بیټسمینان دي. شپږم نمبر کې لګستون زده خوشاید کرکټ بورډ لوبډله به ګلبدین نائب ته د غزه ورکي ورسره به بیا محمد نبی راځي محمد نبی نو ورسته راشد خان او نور احمد او مجیب او فضل حق فاروقی او نوین الحق یو بهترین یو لسکسیزه لوبډله تنه انتخابې دی شي چې کم مستون زبکی نوینم او زه فکر کوم چې هغه کنفیوژن د ازل په دې سکواډ کې لري شوی چې ګلبدین نائب کا کریم جنت زه وایم چې ګلبدین نائب اوس چانس لري ځکه کریم جنت نشته چې ټول میچونه ولوبي او که چیرته په دغه برخه کې بیا ستونزه پیدا کیږي نو په میډل اډر کې اساق رحیمی از وکټ کیپر بیټسمین کلوبول کیږي ګټور به وي ځکه هغه که کیپینګ کوي بیا به ګربز تلک زره فری هینډ وي او هغه به یوازې یو دنده مختوړي.
کوم نوې کسان چې د لوبډلې لپاره انتخاب شوی څومره به غوړ انتخاب شوی او آیا وبسلېږي؟
یو مسله په دې سکواډ کې لا هم شته او هغه د میډل اډر د یو توپوهون کی مسله ده چې مخ کې په غبرخه کې په پنځم یا شپږم نمبر باندې نجیب زدران توپوهنه کوله هغه ته شلا هم خالی ده. بیا کرکټ بورډ کریم جنت ته موقع په دې پوزیشن ورکړي چې هغه هم کڅام بای صداد لوبغاړه ده خو ګټور تمام نشو نو تمه کېده چې دغه پوزیشن ته په کرکټ بورډ یو ځوان بای صداد ځوان لوبغاړه انتخاب کی چې هغه د دې ورتیا ولري خو بد بختانه چې کرکټ بورډ د دې لپاره شاهد الله کمال انتخاب کړي څوک چې د شلوریس کرکټ لپاره هیڅ مناسب لوبغاړی نه دی هغه د وګد فارمټ لپاره خصابته دی شي خوش لوریس کرکټ کې د عمر ورتیا نه لري چې هغه د میډل اډر د توپوهن کې پتوګه د غټه شډکه کې دا یو وستون زده په دې سکواډ کې. بل مسله پکې د مجیب ولا محمد غزنفر په انتخاب کې زما له اند چې کرکټ بورډ ساوه شوی باید په دې سکواډ کې علامه محمد غزنفر وای ځکه مجیب لا هم هغه د میچ وینینګ په حالت کې نه دی دغه ستونزې لا هم باقی جریان لري او د دې سره سره علامه محمد غزنفر داسې یو لوبغاړی دی چې ورځ تر بلې موږ وینو چې هغه کې مثبت تغیرات راځي او هغه مخ په کېدو روان دی. دا یو مسله ده باید د پسکواډ کې وي. بل مسله ده چټک توپ اچونې په برخه کې د عبد الله مدزي انتخاب زمالان د مناسب انتخاب نشي کېده یو خو شلوریس کرکټ چې د تر ډیره پوری دا غسی توپ اچونکو لپاره مناسب دی چې هغه ویریشن سره توپ اچونه کوي معنا دا چې هغه مهارتونه لري یوازې چټک توپ اچونه د دې لام بسنه نه کوي چې لوبغاړی دی په شلوریس کرکټ کې ځان بچ کړی شي. په شلوریس کرکټ کې به ته اکانمي صحیح ساتي یعنی په پښلو په چلیری شو توپونو باید تر ډیر شو لوړې منډي ورنکي او کتر چلیری شو توپونو دې چلیری شو نه کمې منډي ورکړي دوه درې وکټې دی واخستې دا ډیر ارزښت لري او په مهم وخت کې چې لوبډله تا تاړتیا لري ته باید اور څنګه وکي. په شلوریس کرکټ کې هر بال کول چې ودا کاونټ کیږي یا حسابيږي یا پام ورته کیږي نو د دې لپاره مجرب او تجربه لرونکو لوبغاړو په کاریږي. اپشنونو کې افغانستان لزان سره بلال سمی درلود امدارنګ ازیا شریفی د غراز نوید زدران دا درې هغه تو پچون کې د زمالاند چې دوی د دې ورتیا لري چې باید په لوبډل کې وي. یو وجه دا ده چې لډیره وخت دوی له لوبډل سره دی هارد بال کرکټ کوي مختلف نړیوال میچونه کړی دی. عبد الله احمد زه تازه لټنس بال کرکټ څخه راغلی هارد بال ته نو خلو بغاړه ده خې استعداد ده خلا وخت ارتیا لري چې هغه ولوبېږي.
کوم لوبډلې چې افغانستان سره په ګروپ کې دي دې ته په پام آیا افغانستان به څومره مخته ولاړ شي؟
په نړیوال جام کې به د افغانستان سیالان چې دي زه فکر کوم په ګروپی پړاو کې افغانستان تر ټولو په سخت ګروپ کې قرار لري چې نیوزیلند او سویلي افریقا سرسخت حریفان دي. کتا سوی نه نن سبا نیوزیلند او ساوث افریقا دوه هغه لوبډلې دي چې په نړیوالو جامونو کې اکثره دوی ترنیمه پهلو پورې ځان رسېي معنا دا چې په ګروپی پړاو کې خېسیاله کوي. افغانستان که څه هم په تیر نړیوال جام کې نیوزیلند ته په یو ورخیزه توګه ماتې ورکړې وه او له سولفي قای بیا په یو ورخیزه توګه په سیمی فاینل کې ماتې خوړلې وه. خو اسانه به نه وي. یو اډوانټیج یا برتری د افغانستان لپاره دا ده چې لوبې په آسیا کې دي، په ځانګړې توګه په هند او سریلانکا کې، چیرته چې د سپین بولینګ تله درنه ده نسبت تر چټکې توپ اچونې.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.